السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دي. په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ له امنیه قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. له ډیرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیه قومندان د ملګرو ملتونو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو مرکزی چارواکو او ملګرو ملتو د دې کتنې په اړه لاسنه دی ویلي، خو مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې یو ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ یا ریل لارې د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8 میلیونه او 35 زره ډالره اټکل شوی دی. بختر خبری آژانس د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په قول ویلي چې مخکې د حیرتان مزار شریف د وسپنې د پټلۍ د ساتنې، څارنې او انتقالاتو موافقه شاوخوا 15 میلیون ډالره وه. د قزاقستاني شرکت منصور فاتح مرستيال بیسنبای مخانوف په کابل کې د موافقه د لاسلیک په محل شبنه کړی چې د وسپنې پټلې افغان انجینرانو او کارګرو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي څو په راتلونکي کې د وسپنې پټلې ستونزې په خپل حل کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 50 میلیون ډالرو صادرات او د څه باندې 350 میلیون ډالرو واردات لرل. دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثره صادرات وچه میوه او پنبه ده، خو له ایران څخه د 350 میلیون ډالرو په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو چاپه وهلې او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وژل شوی دی. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوز ورکړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل دی. پاکستانی طالبانو د ور اوشتي مرجوب په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې اوربان پایته ورسو او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټول هیواد کې حکومتي ځواکونه پناه کړي. او د متحده عربی اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل. د متحده عربی اماراتو دولتي خبری آژانس وام راپور ورکړی چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترمنځ په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ورستیو پرمختګونو په اړه خبري وشوه. دا لوبې زلده چې د عربی متحده اماراتو دولت مشر د دواړو خلیجی هیوادونو ترمنځ د اړیکو له څلور کلن ځنډ وروسته دوحې ته سفر کوي. د قطر او اماراتو اړیکې د 2010 کال له جون د 2021 کال تر جنوري پورې د ډیپلوماټیک لاجې په خاطر پرې وي. قطر ته تر سفر یو ورځ مخکې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په ابوظبي کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. که څه هم د نړۍ کوم هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د عربي نړۍ ځینې هیوادونه له هغې ډلې قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او له کلونو راهیسې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بچو دوام کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوشي پر زیاتیدو اندیشنه شي. خوای
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلي او لوشي ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
یو شمیر کورنۍ د کور وسایل پلوري رانیون کې وای
ار څوک چې مال ماتراولي وای شپې ماشومان ته شي نه لرم.
د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر هڅي وستایلې
ان سچ ا ټراجیک مومنت ان د
پداسې یو غمجن وخت کې زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اټل پتوګه ټاکل شویم.
په اورزګان کې خلک د برښنال پرچاوي شکایت لري.
ډیر وخت کې چې کاته د دولت بند کړي ده.
په خوست کې د پوهنتون فارغان وای کار نشي موندلای.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجې او شپږ دقیقې شوې. ملګر ملتو د ژمي لپاره لسګونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلا بیلو ولسوالیو ته وړيدي. خلک بیا د ژمي پر رسیدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمښته اندېښنه شي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې سل زره میټریک ټونه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 639 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. او چا د شنبه په یو لړ ټویټونه کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت لامل په ځانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنۍ دوب خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړې له هغو سیمو ده چې اوسیدونکي خوړو سرپنا او درملو ته سخت اړتیا لري. د ګیان یو اوسیدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچیری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه یواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی وو له کړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هر میاشت لسګونه میلیون ډالر نغدي مرسته کابل ته رسیږي، خو دې سره سره بیا هم بې وزلی او لوګه خلک زوروي.
له بل خوا یو شمیر افغان کورنۍ د بې وزلی له وجې د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د کورونو وسایل پلوري. دوی وایي په پلورلو وسایلو یې خواړه او د تودولو وسایل رانیولې دي. په دې اړه د راپورټ غوښونه سي
محمود پروان ولایت کې د شپه کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړی له ازادي رادیو سره خبرې کوي وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پایل کړای دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټول غالي او لوخ خرج کړلو په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سونګ توکي واخیستل.
محمود وای دای ار شو خپل د کورتو کو په ټیټه بایه و پلوري. زین کورنۍ هم وای د پلورر لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه غوښتل نو په راپور کې ولي کم په کابل کې د 15 کسیز کورنۍ مشري کوي. وای لڅو محدود کورتو کو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ور پاتې.
کله نا کله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور ټوکی پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو ټوکو د پیرو پلور یو شمل هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزې او بیوزلۍ له امله خپل د کورونو ټوکی پر دوی پلوري او ځینې هم له دې امله چې له هیواده وځي. لدې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته خلک چې راځي هغه خلک بیچاره خلک مالونه راولي چې ډیره مجبورې هر څوک چې مال ماته راولي وایي زه دا خرڅ کوم چې ما د شپې ماشومانو ته شی نه لرم او غواړم چې اوسو دودی به واخلم او بیرته د خرڅول دپاره هیڅوک نشته چې څوک به واخلي چې زه خرڅ کوم.
دی وایي دغه کورنۍ تر ډیره هغه شان پلوري چې د پیرلو وړ نه دي او یا هم د کور کارونې وړ نه دي، خو د اړتیا له مخې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره په لږو پیسو خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د بېکارۍ او امنیتي ستونزو له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو شتمنو خرڅلاو او له هېواده وتلو ته اړ شول، او دا کار د دې لامل شو چې یو شمېر خلک خپل د کورونو د توکو پلورلو ته مخه کړي. د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د ورسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سنگ توکي د پیرلو توان هم نه لري، که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښوالي لپاره کار کوي، خو لیدل کیږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالت ته نه دی راغلی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي د برښنا پرچاویو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برښنا ستونزه ژر تر ژر ورته حل کړي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه خلک هم ورڅخه کار اخلي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لتیرې شاوخوا یوه نیمه میاشتې راهیسې دولتي برښنا پرې سوې ده چې شاریانه او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې واځي ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونه ته ویشل شوی ده. شپولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې اوربندې برېښنا پرې شوې ده چې د پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت د مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلو واټ برېښنا شاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سابنه د کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برقه سره سره وخت زموږ کار دغه برقه سپاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمی د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادي د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اروزګان ته راولي نو دغه به ډېر شي. ځکه
بلخوا د اروزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اروزګان کې نه، بلکې د افغانستان په 24 ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اروزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند اوبو زیات زیان هم د اروزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست موسیقي د نړیوال شورا لخوا د موسیقي د حقونو د اتل لقب وګټ. ډاکټر سرمست په 2013 کال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کې شو. دغه انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقي لسکونه کنسرتونه ورکړي دي. د دې موضوع نور حال سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د موسیقي نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یو اعلامیه کې لټولې نړۍ د موسیقي د حقونو د اعتلانو په توګه د 15 کسانو نمونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقي نړیوال شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقي د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 1.5 هیوادو کې له موسیقي شاوخوا زرو مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقي نړیوال شورا خبر کړه داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوې، زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شوم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقي د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنیدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
افغان
میوزیشن د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقي مرکزونو اکاډمیو د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غکوم چې زموږ مبارزه سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندیدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدل کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخته د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي.
دوی په خوست کې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي، له راتلونکي اندیشته لري او وایي چې اوس کار په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي کورنیو د دې لپاره وربان شپاړس کال زده کړی چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنۍ حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو د هلی به پوره کړی شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې هغه شمیر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړې یو مهم بهیر سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندوی بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
نن که یو وړخته فارغی ګوې د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري ګوې رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټول مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړیالان دي، دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره حالې ځلې دوامداري وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پانزی د اردو ژبې په څانګه کې خپل زده کړې تر سره کړي وایي کورنۍ د شپاړس کال زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړي دي او کومه خورۍ مو چې کړي دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته ټولنې ته خدمت وړاندې کوو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي، تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ مشتری وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پانتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پانتون رهبری هڅه کړي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3,000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی خپل تولیدي محصولات او د صادراتو په برخه کې لستو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د نننۍ محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي.
سره لدې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشته کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې به هر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې به هر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخه ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤل وایي
خانمایی که خود ما ارتباط دارن و دیدن 200-250 تا خانم پر طولنه که شاخوا 250 از زعفرانکاری خزی کار کوي چه زعفرانی لحیث لاری نه پیرلکی که اونه هم صادری گی ترده ده ما هیچ یوی محسسی و حکومت ورتا ده صادرول و زمینه نه ده برابره کری.
میرمن دقیق وایی د زعفران کاری میرمن د مجبوریت لمخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګلیم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوی دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دی، فقط مشکلات چې دي د صادراتو مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجی مارکیټ کې مونږه نمایشګاوی یا نندارتونونه دایر کړو. مونږ تجارت نش کولای چې د خپل صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د غیداري خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندکنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د بخش صادرات او واردات او همچنین
د صادرات او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او پنندارتونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسولین ټینګار کوي کې د خپل تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه و نه شي، ای تولیدات په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان له روغتیایي نیمه لوړو زده کړو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیایي نیمه لوړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیایي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیایي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوي ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای شي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو ګماري.
کار پاره مغشتنه ده د چون چیز مشتا سی په وطن کې بیکاری، بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډیر محصلین د دې څخه به برخې دي، نو دا محصلین مایوس کیږي، نور دغه ته زده کړې ته زړه نه شي کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دا هرغه محصلین پر کار وګماري او هغه ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیتګي او نرسنګ څنګه په برخه کې زده کړی عالی کړي.
زموږ کوشش دا ده چې قابلیتګي او نرسنګ عالی کو. هلې ځلې مروانی کړي دي مخستر مملا معصومی ساسر پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نکول ول نه لړۍ سره سیالي نه شوی کوي، دا مسلمه خبر ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه شوی کولای. اسانه خبره وکړو چې ټکنالوژي پیاوړې نه کو، تحصیلات پیاوړې نه کو، بس دغه برواني په هر بخښ کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د نظام له بدلون راځي ګڼ شمیر کسان خپل دندې له لاسه ورکړي. لورز دکړو څخه تازه فارغ شوی ځوانان وای په دولتي ادارو کې دی جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لورز دکړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي او د لیدونکو شور او لیوالتیا لا زیاته کړې ده. د دغه پړاو سیالیو هم یوازې یو بل ورځ پاتې. پرون په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او جاپان سره مخ شول. جاپانیانو په لومړۍ نیمه کې په پوره قوت سره په مقابل لوبډلې بریدونه وکړل او د یو ګول په وهلو وتوانېدل. کرویشیا هم په دویمه نیمه کې بریدیزه لوبه تر سره کړه او بلاخره لوبه یو مساوي کړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر پایه بل ګول ونه واهه. دې لوبډلو یو سلشل دقیقې لوبه وکړه خو د لوبې پایله بلاخره د پنالټي شوټونو په وهلو سره معلومه شوه. د کرویشیا ګول کیپر د جاپانیانو د درې شوټونو دفاع وکړه او خپله لوبډله یې کوارټر فاینل ته ورسوله. جاپان چې د نړیوال جام په دې سیالیو کې یوه ښه لوبډله بلل کېده او په خپلو ښو لوبو یې خپلو مینهوالو ته لویې هیلې ورکړې وې، خو په پرونۍ ماتې زرګونه جاپانیانو په لوبغالي کې په سرو سترګو وژړل. د ورځې دویمه لوبه چې د کابل پر مهال د شپې 12 بجې ترسره شوه، برازیل بیا په ډېرې اسانۍ سره سویلي کوریا ته 4-1 ماتې ورکړه. دی لوبی ته د برازیلی لوبډلې پیاوړې لوبغاړه نیمار هم د ټپونو تر غېدو وروسته راستون شوی وو چې د لوبی د اول نیمې په 14 دقیقه کې دویم ګول وکړ. برازیل د لوبی په لومړۍ برخه کې په پوره قوت سره بریدونه وکړل او د څلورو ګولونو په واهلو وتوانېدل. د دویم نیمې پر مهال هم د سویلي کوریا په ګول ډیر زیات بریدونه ترسره کړل خو ګول یې ونه کړای شو. سویلي کوریا د لوبی په شپږمه دقیقه کې یو ګول وکړ خو د دوی د لوبی انداز ښودل چې نور په نړیوال جام کې د دوی سفر هم پای ته رسیدلی دی. د دې ورځې ګټونکو لوبډلې برازیل او کرویشیا به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه په